سلام درنو اوریدونکو په کابل کې اته بجې شوې په رواني اوسات کې درسي ساعت او همدا ډول تاندې څنګه خبرونه درته لرو خو ترغه مخکې خبرونه او څو راپورونه د افغان خبریالانو او د خبریالانو د ټولنو جلا وطنه فدراسیون مشرتابه د بلخ په یو فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو پرونی حمله وغندله. بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم په مزار شریف کې پر خبریالانو پرونی حمله په کلک ټکو غندلې. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي او افغان خبریالان چې له ځانه یې لوړ لویه زړورتیا ښودلې باید خوندي کړی شي. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په خبره یو تن وواژه او د خبریالانو په ګډون اته تنه نور ټپیان شول، خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له لورې بیا په دې چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمېر درې او د ټپیانو 15 کسه ښودل شوی. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د داعش خراسان څانګې تېره پنجشنبه د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومانه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې چارواکي سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار وکړ. د ښاغلي کرزی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې پخوانی ولسمشر د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له شارش دافیرې رفایلا یودیچا سره پرون په کتنه کې دا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم وشوه. طالبان الله هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو تر ولکې لاندې د برېښنا ریاست د کندز حوزوي څانګه وایي چې د امام صاحب علي آباد او چاردرې ولسوالیو بېلابېلو برخو ته د برېښنا رسونې د بهیر د چټکتیا لپاره یې ټول پخواني تجهیزات بدل کړل. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د علي آباد ولسوالۍ په میرشیخ سیمه کې 12 متره پایې هم درول شوي دي. برېښنا ریاست ویلي د ترانسفارمرونو تجهیزات هم په دقیق ډول ارزول شوي دي. دا ادا داسې وخت کېږي چې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په زیاتو ښارونو کې منظمه برېښنا نشته او پرچوي هم زیاته شوې ده. پرون شنبه د ترکیې په جنوب لویدیځ اژه سمندرکي کې 15 پناه غوښتونکي په اوبو کې ډوب شول. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي دغه پناه غوښتونکي په یوه کښتۍ کې ظاهرا د یونان پر لور روان شوي وو. د ترکیې ساحلي ساتونکو په یوه اعلامیه کې ویلي 11 پناه غوښتونکي ژغورل شوي او د 50 نورو جسدونه ترلاسه شوي. په وروستیو کې د افغانانو په ګډون د څو هیوادونو د پناه غوښتونکو د ډوبېدو خبرونه ورکړل شوي. او په هند کې پولیسو درې کسان په بیهار ایالت کې د یو مسلمان د وژنې د قضیې په تړاو نیولې دي. پولیسو پرون شنبه وویل پر دغه شپږ 50 کلن مسلمان سړی چې نسیم قریشي نومېده د خلکو د یوې پارېدلې ډلې لخوا د دې لپاره حمله شوې وه چې شک کېده د خوسکي غوښه ورسره وه. د هند په ځینو برخو کې د محلي حکومتونو لخوا د خوسکي او غوایي د غوښې خرڅول او کارول منع شوي دي. په هندویزم کې غواګانو ته په درنه سترګه کتل کېږي او پر هغو کسانو وخت نا وخت حملې کېږي چې د غواګانو په وژنه تورن دي. په هند کې چې مسلمانان پکې اقلیت دي، کله ناکله دغه غویان د هغوی د غوښې د خوړلو یا هم د څرمن د کارولو لپاره حلالوي. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته غوږ یاست. په رواني اوسات کې د درسي ساعت خپرونه او همدا ډول د تاندې څانګې خپرونې درته لرو، خو تر هغه مخکې دوه راپورونه هم شته دي چې له تاسو سره به یې شریک کړو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته له رستنیدونکو سره د ګوزڼ یا پولیو وایروس د انتقال خطر شته. په افغانستان کې د دې ادارې څانګه وایي دوی پر پولو ځینې ډلې ګمارلې چې دا واکسین ورکوي او له رستنیدونکو هیله کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په هغو کډوالو کې چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ځي د ماشومانو د ګوزڼ د ناروغۍ یا پولیو د وایروس د لیږد خطر شته. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د امریکو مسؤول کمال شاه پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل تر ډیره له پاکستانه افغانستان ته په تلونکو کسانو کې د دې وایروس د انتقال خطر شته.
نو دوی سره د پولیو وایرس د انتقال خطر شتون لري. نو په دې اساس باندې کله چې افغانستان ته داخليږي هلته په سرحدونو باندې موظف ټیمونه دي چې د پولیو واکسین ورکوي کوم کسان چې افغانستان ته راځي. نو موږ له روسي کله دوی افغانستان ته داخليږي نو د هغو ټیمونو په واسطه دوی واکسین سي.
پروان میلادی کال کې په افغانستان کې د پولیو د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تیر کال د دوو مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې په تیر میلادي کال کې د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې 40 مثبتې پیښې ثبت شوې. ټولې دا پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې چې زیاتره افغان کډوال پکې دیره دي ثبت شوې. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمل شوی دا واکسین تر ډیره افغانستان ته له پاکستانه را روانو کسانو ته ورکول کیږي.
هم په شرقي حوزه کې د تورخم له لارې کوم کسان افغانستان ته راځي هلته د ټول عمر کسانو ته د افغانستان په طرف کې واکسین ورکول کیږي او هم د پاکستان له لورې چې راځي دوی. او په سپین بولدکی چې کوم کسان افغانستان ته داخليږي د پاکستان د طرف کې د ټیمونو لخوا د ټول عمر کسان واکسینېږي او د افغانستان ټیمونه تر لس کلنۍ پورې هلته ماشومان واکسینوي. نو دا میکانیزم لري او محتمل روسي دوی به ټول هلته واکسین سوي وي تر څو کوم احتمالي خطر د پولیو وایرس د راوړلو د افغانستان ته هغه به رفع شوی وي.
ګوزان یا پولیو یو ډول انتانی ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو، اوبو او پویالو یا ډنډونو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپرېږي. نن سبا افغانستان او پاکستان هغه یوازیني دوه هیوادونه دي چې له هم د پولیو وایرس پکې ختم شوی نه دی.
پورسته کې د طالبانو پر لوړپوړو چارواکو د داعش ډلې د خراسان څنګه لخوا حمله ډیره شوې. د بلخ لپاره د طالبان والی محمد داود مزمل تیر پنځشنبه په خپل دفتر کې په یو چودنه کې وژل شو چې مسولیت یې داعش ډلې ومنه. تر دې مخکې هم داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو پیچلو حملو مسولیت منلی. زموږ همکار د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې پورسته کې د طالبانو پر مهمو چارواکو ولې حمله زیاتې شوې دي. غلی آزاد وایي
کچیر دې مسلې ته لڅېړنیز زاوی وکتل سی نو لدغه سي پیښ څخه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو بوی راځي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د لومړی ورځې د اختلافات وو او د اختلافات پر سر بلې ډېرې د لوس او شت رسیدلې دي. افغانستان سره ویشل سوي دی، قدرت سره ویشل سوي دی، طالبانو په منځ کې البته شرق او غرب او جنوب او شمال حوزې سره ویشل سوي دي، حتی د افغانستان زیرمې سره ویشل سوي دي، سیاسي او اقتصادي او نظامی قدرتونه سره ویشل سوي دي. نو ځنی وخت د دې حکومتونه او عوامر د ځین نورو طالب مشرانو ګټې ګواښي او دغه شوالیان لکه د بل پخوانی والی چې په هغه پیښه کې وژل شو او بیا د کندهار والی وفات شو اوس د بل سرپرست والی سوی دی. دا د ولایت تر سویر دی هغه شوق او ذوق او هغه صلاحیتونه لوړ سوي وو او دا په ګواښ بدلېدل. زه ډاډه یم چې دغه پیښې د طالبانو خپل منځي اختلافات دي او د دننه کې دا پیښې دي. نو طبیعي خبره ده چې دی بیا د خپل مسؤلیت نه مني، مسؤلیت یو بل ډله مني. اکثره وخت هغه سي پیښو مسؤلیتونه چې په خام طالبانو کوله د جمهوریت پر مهال باندې چې هغه به د ولس اسلام الله لپاره وي نو بیا به د داعش لخوا دا مسؤلیت ومني. اوس هم دغسې ځینې وخت د نورو ډلو له ادرسو څخه د اعلان کیږي چې دا پیښه مسؤلیت یې ومنلی دی. نو تر ډېره بریده دغسې پیښو لوی لامل زه همدغه بولم چې د خپل منځي اختلافات دي.
که څه هم طالبان ادعا کوي چې وخت نا وخت یې د داعش پر ځینو مرکزونو په افغانستان کې عملیات کړي، د دوی ځینې مهم غړي وژلي یا نیولي دي، خو بیا هم په افغانستان کې د ځینو پیچلو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه مني. آیا داعش لا هم یو تهدید دی؟
شپه دې کې هم هیڅ شک نشته چې داعش هم یو ګواښ دی او له بده مرغه افغانستان اوس په یو دغسې جغرافیه بدل سوی دی چې د هرې ترهګرې ډلې د هرې نیابتي ډلې یا جګړې میدان ځنې جوړ سوی دی، بې سایبه دی، بې درو دیواله هیواد دی او دلته واکمنان څوک دی هغه خپله یو ترهګر ډله ده او بیا د نورو هیوادونو د نیابتي جګړو عسکر دي. نو بیا د هیڅکله نشي کولی چې د نورو ترهګرو ډلو که هغه سیمه ییز وي که کورنۍ وي او که نړیوالې ترهګرې ډلې وي هغو مخنیوی وکړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د داعش په نوم باندې به نورې ترهګرې ډلې او نیابتي ډلې د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان په ملاتړ باندې په افغانستان کې فعالیت کوي او دا ګواښ په ورځ تر بلې ډېرېږي.
د طالبانو د مهمو چارواکو په نشه کول به څه عواقب ستاسو په نظر ولري؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې دی پوهېږي چې دغه پیښې تر شا څوک دي. مثلا د بخ د پخواني والي نژدې ملګري په دې خبر دي چې د پیښې تر شا چا لاس و، نو عواقب به ښه نه وي. عواقب به ښه په دې ځکه نه وي چې د دوی هغه فکري سیاسي اختلافات په وسله وال اختلافات بدلېږي، او دا وسله وال اختلافات په ټوله کې د افغانستان دپاره ښه نه دی. لاکن د دوی د نظام دپاره تر ټولو لوی ګواښ همدغه دی. د دوی نظام که ړنګېږي او ډېر ژر چې ړنګېږي، هغه به له دغسې داخلي اختلافاتو او داخلي وسله والو اختلافاتو له کبله ړنګېږي، او د دې څرک اوس لګېدلی دی.
سیاسي شنونکی او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد و چې د داعش ډلې لخوا پر طالب چارواکو د حملو په اړه خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي طالبان باید له خپل ملت او نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې پوره کړي. ښاغلي زرداری چې په ملګرو ملتونو سازمان کې ښځې په اسلام کې کنفرانس ته خبرې کولې، وویل افغانستان پرته د دنیا په هیڅ اسلامي هیواد کې ښځې له زده کړو نه دي محرومې شوي، او طالبان هم نشي کولای په افغان ښځو لګول شوي محدودیتونه د اسلام په نوم توجیه کړي. طالب چارواکو تر دې دمه د ښاغلي زرداری د خبرو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرونه وخت د ملګرو ملتونو سازمان کې یو کنفرانس ته چې ښځې په اسلام کې په نوم جوړ شوی وو، د طالبانو له حکومت وغوښتل چې نړیوالې ټولنې او خپل ملت سره کړې ژمنې پوره کړي. ښاغلي زرداری ویلي د ځمکې پر مخ په هیڅ هیواد کې ښځې له زده کړو نه دي محرومې شوي، او طالبان هم حق نه لري چې په ښځو بندیزونه د اسلام په نوم توجیه کړي. ښاغلی زرداری وایي
تر هغه ځای چې د تاثیر خبره کېږي، نه پوهېږم په طالبانو به اغېز وکړي که نه. خو دوی چې څه کوي اسلامي هیوادونه پرېږده. د ځمکې پر مخ بل داسې هیواد نشته چې ښځې او نجونې د زده کړو له حقه پکې منع شوي وي. په ځانګړې توګه کله چې دا پیغام د اسلامي همکارۍ د سازمان لخوا خپرېږي، دا ښیي چې اسلام د ښځو حقونه تضمینوي. نو هیڅ ګروپ ته که هغه په افغانستان یا په بل ځای کې وي، دا حق نشته چې خپل عمل د اسلام په نوم توجیه کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې ښځې د رسنیو، اقتصاد او سیاست په برخو کې مهمه ونډه لري، او حتی هیوادونه رهبری کوي، چې دا ښیي اسلام هیڅکله هم د ښځو د محدودولو ملاتړی نه دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به طالبان دې ته تیار کړي چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي، ښاغلي زرداری وویل دوی د طالبانو له حکومت سره په تعامل کې دي، او تل یې ترې غوښتي دي چې له خپل ملت او نړیوالې ټولنې سره ژمنې پوره کړي. د ښاغلي زرداری په باور کې طالبان کمیږي یا خپل ژمنې ماتوي، لومړنۍ قرباني به یې افغان ملت او ورپسې پاکستان وي. نوموړي د مثال په ډول د طالبانو هغه ژمنې ته چې د افغانستان خاوره به د ترهګرۍ لپاره نه استعمالېږي په اشاره وویل چې د دې ژمنې د نه عملي کېدو له وجې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه ډېر شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د ښاغلي زرداری په خبرو غبرګون نه دی ښودلی، او نه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیالی بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې. خو تر دې مخکې طالب چارواکو په ښځو محدودیت تونه د افغانستان کورنۍ مسله بللې وه، او له نړیوالې ټولنې په کې د نه مداخلې غوښتنه کړې وه. خو نړیوالو بشري بنسټونو بیا ویلي چې بشري حقونه یوه کورنۍ مسله نه، بلکې په ټول بشریت پورې اړه لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت نجونې او ښځې د زده کړو او کار تر څنګ له ګڼو نورو حقونو محرومې کړې دي. په دې تړاو په کور دننه او بهر د پراخو غبرګونونو سره سره دوی د ښځو د حقونو اړوند په خپلو پرېکړو کې بدلون نه دی راوستی، او تل یې ټینګار کړی چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. خو په دې اړه یې کوم خاص تعریف نه دی وړاندې کړی. ازادي راډیو ته غوږیسترنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څانګې خپرونه او هم دا ډول درسي ساعت خپرونه هم واورئ.
تاندې څانګې
د ځوانانو خپرونه.
جوړون کای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده ژوند به مو خوشحاله تیریږي. د دې